السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې لسمه نیټه ده. ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرین.
سلام شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان په بیرابلو برخو کې د مدني ټولنې غړیو په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د هند حکومت پرون په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر راغوښته دي او هغه ته په پرله پسې توګه د وسلوالو پر راوړېدو احتجاج کړی دی او د ماسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې قانون سازۍ احتجاج کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بیرابلو برخو کې د مدني ټولنو غړیو په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي او وکیلانو تر درې ورځو عدالتونو ته د نه تلو اعلان کړی دی. پرون په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو په وخت د مدني ټولنو غړیو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولس ژوند خوندي کړي او د ترهګرو ډلو پر ضد د بې له څه توپیره کوټلې ګامونه پورته کړي. د کراچۍ پریس کلب مخ ته د احتجاجي مظاهرې په وخت د آل پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر اکمل زرین خان مشال ریډیو ته صداسې وویل.
حکومت تزم دا خاص ته چې دا قوم ته دا خبره سرګند کی چې دا دهشتګرد پاکستان نه دی او دا دهشتګرد بهر ناراضي دی. دغه وخت کې مطلب دا دی چې د اپریشن مقصد هغه حاصل نشو چې دا دماکه چې کوم شو نه دینه دا ظاهر شو چې دهشتګرد چې دی هغه په خپل مقاصدو کې کامیابی.
د بلوچستان پاک سره برخو کې په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد بشپړ کار بندیز اعلان شوی او ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د عملې د خوشي کېدو په بدل کې ځینې شرطونه ایښي دي. د دغې شورا یو غړي عبدالولي وکیل پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي قومي مشران له طالبانو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې د دغې هلیکاپټرې عمله زر تر زره راخوشي شي.
دوی قومي مشران وخت په وخت له دوی سره ویني، عمله به هرو مرو جوړوي، هڅې جریان لري او هیله سته چې دوی به ژر تر ژره خوشي کېږي. کوم شرطونه چې دواړو خواوو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډوډه کړي.
دغه پاکستانی هلیکاپټر د تکنیکی ستونزو له کبله د تیرې پنجشنبه په ورځ د لوګر په ازری ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه او عمله یې چې شپږ پاکستانیان او یو روسي انجینیر طالبانو یرغمل کړی دی. د هند حکومت پرون په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر راغوښته دی او هغه ته یې په پوله پرله پسې توګه د وسلوالو پر راوړېدو احتجاج کړی دی. د هند د بارنو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شویو سختدریزو وسلوالو د راوختو له امله سخت اعتراض لري. د هند بارنو چارو وزارت زیاته کړې ده چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی چې د لشکر طیبه په نوم سختدریزې ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي خپل جرم منلی دی، خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره په بل چا د حملې لپاره په کار راولي. د پاکستان د پیټرولیم او قدرتي وسیلو ریاستي وزیر جام کمال خان ویلي دي چې د تاپی د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار روان دی او دا به زر بشپړ شي. د چک جمهوریت په سرخار پراک کې مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې د ترکمنستان، افغانستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه ډېره مهمه ده او د دې سره په تړلو بیلابیلو پروژو کار روان دی. ترکمنستان په خپل هغه برخه کار پیل کړی دی کوم چې به افغانستان ته رسي او په عین حال کې د تاپی لیمیټډ په نوم اداره جوړ کړل شوې ده. دا د دې ټولې پروژې لپاره ډېره مهمه ده. د دې ادارې غونډې په باقاعدګۍ سره کیږي او د ای ډی بی په نوم مشاورتي بورډ هم خپل کار پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې ده چې په منصوبه کې شریک هیوادونه د مالي پنګو د راټولولو او امنیت یقیني کولو لپاره د یو بل سره په مشوره او مرسته خپل کار پر مخ وړي. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو استادانو د تښتولو پیښې په ضد د احتجاج په توګه خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د یاد پوهنتون یو شمېر استادانو پرون مشال لیډو ته ویلي چې دا پریکړه یې د لږې مودې لپاره کړې ده. د پوهنتون یو استاد ظریف امینیار په دغه اړه وایي
د موقت وخت لپاره دا پریکړه سوې چې باید په کابل کې امریکایي پوهنتون خپل فعالیتونه وځنډوي او زه فکر کوم چې دا دایمي پریکړه نه ده.
دغه پونتون دو بار بلکې استادان د دوشنبه په شپه له کابل د ناپیژندل شو وسلوارو لخوا تختول شوی دی. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخی رومي د ژوند او هنري اثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوی دی. د چارواکو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا اصلي پیژندګلو او پلرنۍ ټاټوبې څرګندول دي چې په یونیسکو کې د هغه د هنري اثارو د ثبت مسله راپورته کړې ده. ایران او ترکیې څو میاشتې مخکې هڅه وکړه چې د مولانا هنري اثار د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو کې د ځان په نوم ثبت کړي، خو افغانستان ورباندې اعتراض وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکیې پر ضد لګول شوي بندیزونه به په مرحله واره توګه پورته کړي. پرون په سین پیټرزبرګ کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدونو وروسته ولسمشر پوتین زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو مخې ته د کاروبار او اقتصادي همکارۍ پر ځای کولو لپاره ډیر کار پروت دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې دواړه هیوادونه خپلې اغېزمنې شوې اړیکې بیا پر ځای کولی شي او دا نور هم پیاوړی کولی شي. او د ماسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوي قانون سازۍ احتجاج کړی دی. مظاهره چان چې پرون په یو باغ کې راټول شوو اعتراض کاوه چې دا نوی قانون د ریاست لخوا د هغوی په ولسي ازادیو او د هغوی په ذاتي ژوند برید دی. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد د قوانینو پیکیج یا مجموعه تېره میاشت ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسلیک کړې ده. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.83 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کېږي. یو ریال په 28.46 روپۍ او په 28.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 290 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28 او په کوټه کې 24 او 21 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابیا اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واره د کوټې د ګل د ورځې برید کې د وژل شو کسانو شمېر 3 ته رسیدلې دي. د دغه پیښې پر ضد په کراچۍ کې وکیلانو، خبریالانو او د مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړې.
منګله دا جواب راکړي د دهشتګرد د بار بارډر نه کراس کیږي راځي او کنه دا په کراچۍ کې او په ارتګرد علاقو کې پاتې کیږي.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اعلی سطحې یو غونډه رابللې چې پکې به د امنیتي صورتحال جاج اخیستل کېږي. معلومات ترکو د وزیرستان هغه کډوال چې 2 کاله مخکې افغانستان ته کډه شوي و غواړي چې واپس کورونو ته ستانه کړل شي.
میز ویر کی بے تعلیمہ کتے شہیدی میز درد سکوند سارا مخومت کی چھ خام خامی سا آرشی خاک ملال سی چھ اخفل وطن نوافاز کو ایکاڈ والا ایزوان ناسی دارا تغیر شوی چھ اخفل مار تخواشی.
ہفتہ وار پروگرام دا مشال راڈیوی مجلہ ہم لرو
تا خوجی زما البم ډیرو وخت نه مونږه پکار شروع کړو نو هغه په خوده پاک دغه برابر کو چې دا البم ریلیز شو او ډیر خپل ریسپانس را روان دی.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان د مرکز کوټه پر ملکی روختون دوه ورځې وړاندې شوې د ځانمرګي بریده وژل شو کسانو شمېر 3 ته رسیدلې. د دغه پیښې پر ضد احتجاج په توګه نن هم په صوبه کې عدالتونه بندي. پرون د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو اعلی وزیران او همداراز د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوټه ته لاړل او پر یاد پیښې د قرباني شو خلکو له کورنو او حکومتي چارواکو سره خپلې خواخوږي شریکې کړې. عمران خان په خپله وینا کې د ترګرو پر ضد د یو موټی کېدو په خبره ټینګار وکړ. ریډیو خبریال ایوب ترین رپورٹ لری.
د کوټ په بیلابیلو روغتونونو کې درې نور ټپیان خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. څوک چې دوه ورځې وړاندې د کوټ په سیول هسپتال کې هغه مال په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شوي وو. کله چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور قاسی د نصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د وژل کېدو وروسته یې مړی و روغتون ته د پوسټ مارټم لپاره رسول شوی وو. په دغه ځانمرګي برید کې تردم ګړی پورې د وژل شوو کسانو شمېره و درو اویاو ته رسېدلې ده. په وژل شوو کې زیاتره د بلوچستان نامتو وکیلان دي او د دوی د فاتحې لړۍ به نن هم روانه وي. د بلوچستان د ولس سره د یووالي لپاره تېره ورځ د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پنجاب اعلی وزیر شهبا شریف او نورو سیاسي مشرانو د کوټ دوره کړې وه. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې د کوټ ځانمرګي برید ټوله کام سره یو موټی کړی دی. ترګره که هر ډله وي ټوله کام به په ګډه سره ودوی ته مات ورکوي، ځکه چې د چاودنې له وجې زموږ ارادې نورې هم ټینګې سوي دي، ولې چې دا د پاکستان نه بلکې د انسانیت دښمنان دي. نوموړي زیاته کړه، ترګري د بلوچستان نه بلکې د ټوله هیواد ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو ترمنځ تړون ټینګول پکار دی، کوم چې دا وخت نه لیدل کیږي. د ځانمرګي برید په ضد د صوبې ټوله عدالتونه به نن درېمه ورځ هم تړلي وي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر کامران مرتضی په وینا چې په صوبه کې د وکیلانو د احتجاج کولو هیڅ پروګرام نشته، ځکه چې زیاتره مشران وکیلان په دې وروستۍ چاودنې کې وژل شوي دي. بل لور ته د پاکستان د مرکزي حکومت په مرسته 14 نور سخت ټپي وکیلان د علاج لپاره په ځانګړي الوتکې و کراچي ته لیږدول شوي دي، چیرې چې لاله مخه د 150 وکیلانو علاج په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. تېر ورځ د پیش په ضد په کوټ ښار کې مکمل کار بندیز وسو. ټوله ښوونځي تړلي وو. پر سړکانو باندې د موټرانو چلن کم لیدل کېدی. په عدالتو پرس کلب کې خاموشي وه، ولې چې وکیلان او خبریالان ټوله ورځ په فاتحو کې بوخت وو، ځکه چې په دغه ناوړه پیش کې د آج ټي وي کیمرامین شهزاد احمد او د ډان ټي وي کیمرامین محمود احمد هم وژل شوي دي. تېر ماښام د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې د پخواني مشر بلال انور قاسی د قتل مقدمه په سیول لاین تانه کې درسوې ده. د پولیسو په وینا چې دوی د بلال د وژنې په تور کې لس شکمن کسان ویلې او د هغو څخه یې پلټنه پیل کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د کوټې د وړمې ورځې د ځانمرګي برید پر ضد چې لسګونه کسان پکې ووژل شول، پرون په کراچۍ کې وکیلانو، خبریالانو، د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې وکړې. دوی ویل د پاکستان حکومت باید د ترګرې پیښو د مخنیوي لپاره خپلې تګلارې ته له نوې سره کتنه وکړي او د هیواد د وګړو امنیت په هر حال کې خوندي کړي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د کراچی پریس کلب مخته د نیشنل پارټی، عوامي ورکرز پارټی او آل پختون فیډریشن په شمول د مدني ټولنې غړو بیلابیلې احتجاجي مظاهرې وکړې. پر دې موقع مظاهر چیانو د ریاستی ادارو او حکومت نه وغوښتل چې خپلو پالیسیو ته دوباره کتنه وکړي او بې له توپیره دي د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د آل پختون فیډریشن یو مشر اکمل زرین خان وویل چې یو وخت په ملک کې د اپریشن ضرب عضب په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، ولې بل لخته بې ګناه خلک وژل کیږي؟ نو باید اوس ریاست او حکومت ولس ته ښکاره کړي چې په اصل کې دا ظلم څوک کوي او له کومه ځایه دا خلک راځي.
موږ له دا جواب راکړي دا دهشتګرد د بار بارډر نه کراس کیږي راځي او کنه دا په کراچۍ کې او په ارد گرد په علاقو کې پاتې کیږي او دغلته نه دهشتګردي دي. دا دماکه چې کوم اوسو نه دینه دا ظاهره شو چې دهشتګرد چې دي هغه په خپل مقاصدو کې کامیابی.
د کوټې په پیښه کې د دوه شخصي ټي وي کارکونکو لپاره د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی هم مظاهره وکړه چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په یوه خبري اداره کې کارکونکي هر تن ته تحفظ لپاره د دغه ادارې ګامونه پورته کړي او بې له توپیره د ټولو ته یو رنګ اسانتیاوې ورکړي. د کراچۍ وکیلانو هم د کوټې پیښې پر ضد د درې ورځو د ماتم اعلان کړی او عدالتي کاروایانې بندې ساتلې دي. د خار سیټي کورټ یو وکیل شمروز خان وایي چې د بلوچستان بار مشر وجل او بیا هلته په روغتون کې برید کول دا په ډاګه کوي چې دلته هیڅوک محفوظ نه دي. اوس باید دا خبره په ډاګه شي چې حکومتي غړي په ګاونډي هیوادونو چې تورونه لګي د دوی د منع کولو لپاره ولی گامونه نه پورته کول کیږي.
دوی وچی رائے جنټانو دا مونږه دور سکیورټی نشته بده ملک چې رائے جنټ راځي آغاز خودکش هم کوي آغا مطلب یو ادارې تم نه نوځي او مخ نه اون کې ایسو نشته ده. دا ډیره د افسوس خبره ده. مونږ د دې مذمت کو او حکومت ته دا خاص کو چې هغه دې بارا کې خسته پاخلی او هرې طبقه ته عام عوام ته تحفظ ورکړي.
د کوټې په سیول روغتون کې د شوی برید د سلويختونو زیات جوبل کسان د کراچي اغا خان روغتون ته هم راوړل شوی چرته چې درملنه روانه ده او د هغوی ملګری وایي چې دغه ټولو کسانو حالت د خطرې نه بهر دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن یو لوړ پوړی غونډه رابللې ده چې پکې د کوټې د ثانیې نفس د قومي تګلارې جاج اخیستل کیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي چې د کوټې د ثانیې وینه به نه ضایع کیږي. بلخوا د کور کمانډرانو د غونډې په موقع د پاکستان پوځمشر ویلي چې د پاکستان پر عدلیې برید د آپریشن ضرب عضب کامیابیانه متاثرولو کوشش دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې په قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان تفصیلي غور لپاره یو اعلی سطحي غونډه رابللې ده. د نهې په ورځ له پاکستان وزیر اعظم هاوس جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په قومي تګلارې او د داخلي امنیت جاج اخیستل کیږي. د ذکر ده دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې په وړم ورځ د کوټې په سرکاري هسپتال کې ځانمرګي برید په نتیجه کې اویا کسان وژل شوي وو چې پکې زیات شمېر د وکیلانو وو. همدې لړ کې تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د یو اعلی سطحي غونډې په موقع ویلي وو چې حکومت هغه ټول ضروري اقدامات وچتوي چې د کوټې د ثانیې وینه به ضایع نه کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلي وو چې موږ یو داسې نظریې سره په جنګ یو چې هغه زموږ د ژوند د تیرولو طریقه بدلول غواړي. وزیر اعظم اعلی چارواکو ته هدایت کړی وو چې لږ نه لږ وخت کې ښې نتیجې ترلاسه کولو لپاره امنیتي ادارې د یو بل سره کومک سیوا کړي او وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ هم رابطه د زیاتولو ضرورت دی. تېره ورځ شوې دغه غونډه کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان او د وزیر اعظم د کمی سلامتی مشیر ناصر خان جنجوو ملکی حالاتو په اړه وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړی وو. بریفینګ ورکولو په وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ویل شو چې په قبایلی سیمو کې د کامیاب عملیاتو نه پس وسلوالو په خپلو اهدافو کې بدلون کړی دی خو قوم د دې پر ضد متحد دی. بلخوا هم تیره ورځ د لړ کې د پاکستان پوځ جنرل هیډکوارټر کې د پوځ مشر جنرل راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د پوځ مشر جنرل راحیل شریف دي چې وسلوال او دغې پټن ځایونه پوره قوت سره د ختم کړی شي او کور کمانډران او استخباراتي ادارې د په چانیز عملیاتو کې توندي راولي. جنرال راحیل شریف ټولو پوځي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د ضروري کومک ورکړي او په خاص توګه صوبایي امنیتي ادارو ته تربیت، منصوبه بندي او وسایل ورکړي شي. د غونډې په موقع د پاکستان پوځ مشر زیاته کړه چې د پاکستان په عدلي د بوزیرانه برید د آپریشن سربې اس کامیابیانه د متاثرولو کوشش دی. د پاکستان پوځ مشر وویل چې د پاکستان پوځ به د ترهګرۍ پر ضد شوي کامیابیانو ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي. یاد دوی چې د کوټې په ثانیې غونډ ملکي ویر دی. د سپریم کورټ د وکیلانو اتحادیې د اوو ورځو د ویر اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو هغه کورنۍ چې دوه کاله د مخه د افغانستان خاورې ته کډه شوې وي دا مهال غواړي چې خپل سیمو ته بیرته سني شي، خو په خبره چې د پاکستان حکومت د واپسې لپاره ځانګړي فارمونه ورته نه دي لیږلي. دغه خلک زیاتوي چې د کډوالۍ له ژونده سخت پتنګ راغلي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې د خلکو استازي بیا ډاډ ورکوي چې د دغو بې ځای شوو قبایلو ستونزه به له اړوندو حکومتي ادارو سره شریکه کړي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
په وزیرستان کښې د جنګ نه د افغانستان سیمې برمل لمن ته ورغلي یو شمېر مسعود وزیر قبایلیون وایي چې موږ هم واپس تګ ته تیار یو، خو په دغه برخې کښې د موږ سره نه چا تماس نیولی او نه چا جرګه یا د واپس تګ دپاره فارمونه رالېږلي دي. د قطبي وزیرستان یو قبایلي مولا جان سیدګای وایي
وزیر شمالی وزیرستان دعا کولا شی چې میر بدل شوی برمل کیما لمن سیما دو داتا نه جلګر غلی دی نه پای مینار غلی دی میر دا به حکومت دې جلګ نه پوتی.
یو بل قبایلی نجیب الله زیاتوی چې پرټو مشکلات او ششکل یو بچون مو د تعلیم نه به برخه پاتې شول، مرګ مو قبول، خو نور د کډوالۍ ژوند زغملای نشو
مسید وزیر میز ویر کی بے تعلیمہ کتے شوی جی میز در دستون دے سارا مخومخ ری چھ خام خامیشتا آرش خاک ملال شو چھ اخپل وطن نوافاز کو فیکار والا جوان ناسی دارا تغیر شوی چھ اخپل مار تخواشی چھ خالی مڑا واشا خدای دا اخپل جوان کے دیا پا طول مسلمون ورن والی کا کمیش دے دردار غلائی ہے
دے دغو کا بالیانو جغمے چھ دے کمی اسمبلے او دے سفران دے قائمہ کمیٹائی مشہر مولانا جمال الدین مسعود تورا سوا اغوی لوز وکا چه ده دوغو که بلیانو ده پارا با دلیارو سماولو پا غرز زد زیموارو چرواکو سرا وجا گیجا
نار طولا پیه که دای که ده ساو طولا پیه دای ده نا اتیل که وان ده فاتح سکتر نا اتیل که وان زو هور دا ویان چه ده خلک ده جرگاور ولا جی و ده خلک پا ازده سرا ده وپاسه لیار جورا کو
مولانا جمال الدین مسعود دا هن زیاد اکرا چه ده دوغو که بلیانو ده مشرانو جرگا ده زرکی ده میش سرا ووی نی چه سرکش نو وجا گیجو او دویتا اور پیش مشکلات زر کی سم کھڑو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
د انیمه کبالی سیمې افاربنو مشرانو پرون د وی جرګې پترس کې حکومت او غوښتل چې د دوی د ماشومانو خونځي او د دوی لپاره جوړ د صحت مرکزونه دي بنو ضلع ته نه انتقالوي دا مشران اندېښمن دي چې که حکومت خبره او نه مني نو د تعلیم په برخه کې د ماشومانو ستونزې به لا پسې ډېرې شي عمر دراز وزیر رپورت لري
بنو کې احمدزای او اتمانزای وزیر قبیلو مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی خونځي او صحت مرکزونه د په نیم قبایلي سیمو اف آر کې په ځای پرېږدي چې د دوی په وینا دولت یې په ضلعه کې ګډوي دوی وایي نیم قبایلي سیمو اف آر بنو کې ورباندې اف سی آر قانون لاګو دی نو څنګه د دوی خونځي په ضلعه کې ګډوي د بکاخیل وزیر قبیلې یو مشر عباس علي خان وویل په کومه طریقه چې د دوی خونځي او روختونونه په ضلعه کې زم کوي دا غیر قانونی دی او تش د دوی سیمې نور هم د سہولتونو محروموي
میش 252 سکولینا یې سیټل تور کړی دی دا سټیټس چې بدلیږي دا صدر آرډیننس کو دا د سیکټری لیول نه دی د گورنر لیول نه دی د وزیر اعلی لیول نه دی دا غیر قانوني په لاګیا دی بل د میج اتیلاس ډیسپنسری هسپتالینا دی پښه سټاف ته هغه د چې کیمادو لاګیا دی سیټل تور کوي په کور خدا دو چې هغه افسرونه نه پښتنه وشي چې چا دغه فیزیبیلیټی جوړا دو چا دغه فاندینګ کړای دی چا دغه اپروول ور کړای دی
دا اف آر بنو جانی خیل مشر ملک مویز خان وای موجوده حکومت دوی په دواو کې حیران کړی چې اوس هم د اف سی آر ذمہواری لاندې ژوند کوي او د اف آر یعنی نیم قبایلی سیمې مراعات هم ترې اخیستلی شي
که خامخا دی یای چې میر تو سره ډیفیکلټی کوي او خیبر پختونخوا ته مور کوي میر دا یای چې دغه میر دغه سکولې دغه هسپتالې دغه مشترونه دغه نه دا وداري کبه دا میر په زور ورګاډوي به عدالت کل میر ته دایر کوي چې ته د ذمہواری نه خلوص یې قبایل اسیات ته ختم شو په تو ذمہواران نشته
د احمد زای وزیر قبیلې مشر ملک لیاقت علی خان وویل دا دوی د بچو نشتا تعلیمی ادارې هم واپس اخلي
چیرې دا مصیبت وي موجوده په حکومت سره چې ویایي چې په 70% نه جوړږي کمی د سکول ختم کیږي دا سکولونه چې ختم کوي خو په فرش خو بیا سکول وړ پوتې نشي بیا میر وړ کی تعلیم څه حاصل کو چې بیا تعلیم نکو حاصل خدا دې میر فر خدا غا سه پتیاره شه پوتې شي لکه دا څنګه چې د حکومت خیال لای خل لګیا دی پوس پاس مون شه مزال کو میر دل تعلم دې پمزکا نه سره پرې دې میر د دهشتګردۍ نه نه اله دغه نه خلایا ځکه نه چې میر تعلیم نشته شعور نشته دای په میشه
په دې اړه مو کلا د بنو کمیشنر او مرستیال کمیشنر سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو د اف آر بنو جرګې مشرانو په دې لړ کې یو 12 کسیزه د مشرانو کمیټي دولت سره د خبرو کولو لپاره وټاکله چې د خپلو غوښتنو او راتلونکي په اړه به وړاندې مزل کوي یاد دیوی چې سمود وړاندې فاټا سیکټریټ لخوا دغه فیصله شوې چې قبایلی سیمو کې هغه خونځي چې پکې د زده کوونکو شمېره کموي په نورو خونځیو کې به زم کولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ په دې رسو کې له پیښور خوا او شا څخه د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د بیرته تګ لړۍ تیزه شوې. هم په پیښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ چارواکي وایي تر دې دمه 30,000 پورې رجسټر او تر 50,000 پورې غیر رجسټر افغان کډوال د تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوي دي. د دغو چارواکو په خبره دغو بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو ادارې مالي مرستې هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې دی.
په پیښور کې د افغان کونسل خانې معلوماتو تر مخه د جولای میاشتنا تر اوسه پورې د پیښور او تورخم د لارې څخه کم یو لکو پورې افغان کډوال خپل وطن ته واپس تللي دي. په پیښور کې د افغان کونسل خانې ویان عبدالحمید جلیلی مشال لډیو ته وویل چې د تورخم پولیس خړې وروسته د افغان کډوالو سندو سلسله تیزه شوې ده چې پکې د وړو کې اختر وروسته تر اوسه پورې اوسطن 3,500 پورې کډوال د امروزه په بنیاد لیږل کیږي.
تر اوسه پورې د پیښور ویارسی نه تقریبا چې د 3,500 نه زیات هغه مهاجرین چې راجستر شوي دي تیرې دي او د 50,000 خوا او شا پورې هغه مهاجرین په تورخم کې موږ سره راجستر شوي چې هغه ان راجستر مهاجرین وو چې تیرې دي. څه کم 1,00,000 افراد تقریبا د دې موضوع نه وروسته راجستر او غیر راجستر افغانستان طرف ته وختي.
د عبدالحمید وینا تر مخه دغه واپس ستانه شوي کډوالو سره افغانستان ته تلو وروسته مالي مرستې هم کیږي او رجسټر او غیر رجسټر کډوالو ته اوسېدو لپاره یو فلیټ هم ورکړل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یو ان ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د ادارې لخوا د دوی وطن ته واپس امدادي پیسې د $200 نه $400 کړې شوې دي. د دنیا اسلام خان په وینا چې د یو ان ایچ سی آر لخوا د امدادي رقم سره سره د کډوالو ته د مختلفو مسلو په اړه معلومات ورکړل کیږي. عبدالحمید جلیلی زیات تکړه چې په پیښور او خیبر پختونخوا کې افغان زده کوونکو ته د تعلیم په اړه کوم ستونزې رامخه ته دي پاغې د افغان کمشنریټ او د صوبایي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. جلیلی په وینا چې په برسلز کې راتلونکي د کډوالو نړیواله غونډه کې به پاکستان او افغانستان چارواکي هم ګډون کوي او د افغان کډوالو مسلو او د راتلونکي وخت لپاره په حکمتي عمله به خبرې اترې کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه او د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113
15,300
او 15,100 کیلو هرتز.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او هڅه کیږي چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو پاک شي. د دغه وزارت ویان مرستیال نن مشال ریډیو ته وویل چې د هلمند د ګرشک او سنګین ولسوالۍ هم د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دغه په خبره د هلمند په مرکز لښکرګاه کې هم امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. په هلمند کې له 3 ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل د فرشتې لالزی په رپورت کې اورو.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد په ازادي راډیو ته وویل چې د نادلی ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. زیات سیمې له دښمنه نیول سوي او دښمنانو ته زیات تلفات رسیدلي دي. زموږ عملیاتي ځواکونه اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. دا عملیات زموږ په رهبرۍ روان دي او زموږ په لارښوونه ترسره کیږي. جنرال مراد علی مراد زیاته کړ چې د وسلوالو طالبانو ډلې ته چې د سری قطې په نوم یادیږي زیات تلفات رسیدلي دي. هغه څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو عملیات بهرني وسلوال رهبری کوي. تر دې مخکې د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې او په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وې خو شنډې شوې دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان نه لاس ورکړی او په لارو او سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکی خلکو ته تلفات اړوي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی. په هلمند کې په وروستیو 4 ورځو کې جګړې د پخوا په پرتله زیات شدت موندلی او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوې دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو د څښاک د پاکو اوبو او سرپناه د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د اضافه کورنۍ
خپل ځای څخه بې ځایه شوي دي چې هغه خپله لشکرګاه ته ملاقات شوي دي، یا د هلمند د امسایه ولایتو ته ملاقات شوي دي، د خپل ځای څخه بې ځایه شوي دي، خیمې وهلي دي چې هغه ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري.
عبدالمجید اخونزاده پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګنده کړه چې د هلمند په جګړه کې د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري، او د هغه په وینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راولېږدوي. د لشکرګاه ښار ته د جګړې ورنږدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسېدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیدئ. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه لا شاهین بنيري نه وو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان کې د مدني ټولنو غړو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي، او وکیلانو تر درې ورځو د عدالتونو ته د نتلو اعلان کړی دی. د لوګر د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د عملې د خوشې کېدو په بدل کې شرطونه ایښي دي. د هند حکومت پرون په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر راغوښتی دی، او هغه ته په پرله پسې توګه په پوله د وسلوالو پر راوړېدو احتجاج کړی دی. د پاکستان د پټرولیم او قدرتي وسلو ریاستي وزیر جام کمال خان ویلي دي چې د تاپی د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار روان دی، او دا به زر بشپړ شي. نوموړي پرون د چک جمهوریت په سرخار پراک کې مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو استادانو د تښتولو پیښې په ضد د احتجاج په توګه خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د دغه پوهنتون دوه بهر ملکي استادان د دوشنبه په شپه له کابله د ناپیژندل شوو استوارو لخوا تښتول شوي دي. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي رومي د ژوند او هنري اثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوی دی. د چاروکو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا اصلي پیژندګلو او پلارنۍ ټاټوبې څرګندول دي چې په یونیسکو کې د هغه د هنري اثارو د ثبت مسله راپورته کړې وه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکیې پر ضد لګول شوي بندیزونه به په مرحله وار توګه پورته کړي. نوموړي دا خبرې پرون په سین پیټرزبرګ کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدو نه وروسته کړې دي، او د ماسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوي قانون سازۍ احتجاج کړی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجلې. د پروګرام تاسو لپاره هر هفته نجیب امیر جوړوي. راځي چې ورته وکړو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې مو د ځل هم درته د افغانستان او پښتونخوا کلتوري مرکې او راپورونه درته راټول کړي دي. په سواد کې د ارواخا دراجولي شاه د تلین په پلما غونډه وشوه.
دراجولي شاه بس صرف تمه چې په دې بیگ لیکل شي سماجي شاه لکه به وخت ما ولا راغلي دا عمر لا د مرګ نو څنګه چې زمونږ ته ډېر د کار توقع.
د شمالي وزیرستان د رازمګ د غره په سر د انګریزانو د جوړې کلا الکساندرا سیل در باندې کو.
د علي زندي کلا چې کلا جوړوله بیا یو جرنل و د اکثر علي روغل یو علي زندي نه مده.
دا انګریزو د لندن و
بیا دا جرنل اکثر تلاق شو
د لیر و سره و
بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم یې علي زندري
هغه د لیر نوم یې په دا کلا کښه.
د لیلا مجنون کیسه په خوانه شو. د یو هالنډي سړی او د چینایي خاپيري د مینې لکیسه مخبرو. دنیا کې دنګ سړی او دنګ ښځې په کوم ملک دي په یو راپور کې به احوال درکو. سندرغاړی سرفراز د خپل تازه ریلیز شوی البم په اړه غږیږي.
دا خو جی زما البم ډېر وخت نه مونږ په کار شروع کړو، نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کو چې دا البم ریلیز شو او ډېر خپل ریسپانس روان دی.
په دې سربیره نور مطالب مو هم د تراټول کړی دي. دا ورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسه. ارواخاد راج ولی شاه خټک تیر کال لنړی سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې دغه خادم تر لزګونو کلونو پورې خپل درنې ژبې پښتو ته خدمت وکړ. نوموړي په پېښور پښتو اکاډمۍ کې پښتنو ځوانانو او پیغلو ته د پښتو درس ورکړ او د نثر او شعر په میدان کې ګڼ نادر کتابونه تر شا پرېښودل. د سوات ادبي څانګې د راج ولی شاه خټک د تلین په پلمه دیبان راټول کړي وو او دغه ستر پښتون ادیب څېړونکي او شاعر په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړل. لسواتا نیاز احمد خان او په ډیډا نور تفصیل.
سوات منګورا رحیم آباد کې د رحیم شاه لالا په حجره کې د سوات ادبي سانګې تر سوري لاندې ادیب شاعر او محقق پروفیسر راج ولی شاه خټک اولیت لین په مخا یو شمیر شاعران ادیبان را جمع شول چې پکې د پروفیسر راج ولی شاه خټک ته د پښتو ادب په خدمتو پیرزونه وړاندې کړې شوې. په دغه مخا د پیښور څخه راغلی ادیب شاعر اسد الله جان برق اویل
راجولی شاہ بس صرف تم ایک پہلے بیت لکھا دے چی زما دی شاہ با لگ بے وقت مر والا را بلے دا عمر الہ دا مرگ نو سکا چی زمان تی گیر دا کار توقو تر دفع پوری پاور دکڑا ہوتا اس میں میں وقت ہونا لگ پی للت کا لگو گیتی نن دا اگر ام حق کی دو زمان تی توقو ہم کی دا چی فدیر کے باغ دیر سے کریو اس دکڑا کریو اس باغ دکڑا غمون تا کر پول نور و خلقو تا پختوتا نو دلموتا لوی کلتا.
د دیار لسو کتابونو مصنف راج ولی شاہ خټک په اړه د ملکن څخه راغلی شاعر ادیب شاعر پروفیسر محمد اسلام ارمانی په دغه مقاضیه تکړه.
راج ولی شاہ خټک صرف په مونږ کې نشتا په داغه افکار داغه خیالات داغه اشعار داغه علم داغه پوها هغه زموږ سره ملګری دا الله پاک دې داغه مغفرت نصیب کی.
دغه دستوری ته راغلی د پروفیسر راج ولی شاه خټک زوی یحیی خټک په سوات کې د دغه دستوری منځلو مننه وکړه او د خپل پلار په اړه وویل.
طاهری ډیگری پورې چې هغه ډیگری کزما د ساينس سره یا د نور د بزنس سره متعلق وا په هغه کې به هم چې په کم ځای کې زیسار شم چې هغه نه ما پښتنه وکړم د حیرانتی خبره ده دا چې په ټولو مرکزه لا هغه لا جواب نه دی پاتې شوی او ماته موږ جواب راکړې کم چې په کتاب کې هغه درست جواب دا زما د پاره هم ډیره ده د فکر خبره ده چې د ادب سره تعلق لرونکي یو شخصیت هغه په بزنس څنګه پوهېږي او په نورو مضامینو څنګه پوهېږي. په انګریزي ژبه کې به چې موږ ته مسله راغله که په اردو کې به راغله پښتو خو هم زموږ خپله ژبه.
سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان مشال ریډیو ته وویل چې د راج ولی شاه خټک د سوات سره خصوصي مینه وه او تیر کال کله چې د سوات څخه تلو نو په لاره ورته د زړه دوره وشوه او وفات شو.
راج ولی شاه خټک صاحب د ژوند اخیرنی ورځ زموږ سره وستې وه چې زموږ دې ځای نه واپس سوات نه واپس لونه په ملکنډ کې وفات شو. دا شلم جولای 2015 کال نن موږ دغه اولنی برسی کوو. دا سوات نه تللی وه او په سوات کې موږ دغه برسی هغه په سوات کې دلته کې سوات کې روجي یو ډپارټمنټ او د اکیډمۍ په شکل کې جوړول غوښتل او د هغې دپاره هغه په سوات کې مستقل طور باندې په دفاع کېدو هغه انډیا مختاره کړې وه.
په دغه موقع شاعرانو هم راج ولی شاه خټک ته د شعرونو په شکل کې پیرزونې وړاندې کړې چې پکې زفر علی ناس وویل.
او لک مشال لک شونټې لک لټکې ولاړو د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو په هر قدم چې لک ګل راته مسکه ولاړو.
در واخه راج ولی شاه خټک د تلین راپور مو اورید. اوس د راج ولی شاه خټک یو کلام د سندرغاړي گلزار عالم په آواز.
خدا کيو وخت پکې یو زه شو اسنا لارا دا خدا کيو وخت پکې یو زه شو اسنا لارا دا بیا وجودا کې ګوچې دا ژوند موجودا لارا دا Thank you.
انگریزانو د هند په نیمه وچا کې بلا کلونه تیر کړل. د هند او پاکستان له جوړېدو وړاندې دوی په خپل مخه لاړل، خو د پښتونخوا په لر بر کې د دوی په لاس جوړ شوي ځایونه اوس هم لیدل کېږي. دوی که تر لواړګي د اورګاډي پاټلۍ غځولې وه، نو د شمالي وزیرستان د رزمک تر غرونو هم رسیدلی و. انګریزانو کابو یوه پیړۍ وړاندې د رزمک د غره په سر د الیگزاندرا کلا آباده کړې وه. د سیمې ځوانان نن هم د الیگزاندرا کلا لیدو ته ورځي او دغلته میلې کوي. د مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر در باندې د دغه کلا سیل کوي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان رزمک دنګ غره په سر د برتانیا حکومت په کال 1921 کې جوړه کړې. کلا چې دغلته د برتانیا حکومت وو او په شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا فوټه بلندی باندې دی. د دغه کلا په څنګ کې ځوانانو یو محفل لګولې. یو ځوان وایي د الیگزاندرا چکر سه بل شان خوند دی.
محمود الله مانا خدا سوزینه مدینه والا شول دا ویډ کی دی اکیډمی والا چرا علاقه را خوند اورا ویډی میډی مسرا وکړه یارا ټوړی میډر وکاتل خود الیگزاندرا والا ګوشای ډیر خوند اور ټوړ دی او چزن چې دا ورستر نه شوی.
ګل اعظم خان چې د شمالي وزیرستان شام نه د غلطه د سیل لپاره تللې وایي چې الیگزاندرا په شان رزمه کې د سیل ډیر ځایونه دي، خو د غلطه د سیلانیانو لپاره د هوټلونو او نور سہولتونو نشواله دی.
الیگزاندرا کلا پر ازمکشه انتهایی پچک سار بندیدو. د چک سار نه تقریبا د بانی پر نظرات په اسونتیا سره لیدلای کوي شي. د شنشن منظرینه لره یو خو دغه کسي د مشروم پر د زړه نه غوړي چې د شلی سار نه کی شوی وي. کشیر دولته د نجدې او د لره خلک رتلین کې سلګوین کې د پوره ریسټورنت وای میسپور خونه وای، نو یقیني شه دغه دینو خلک په جیمی جیمه نتلای کڅه د امنیت اوازه ټیک تو دغه سره نه را هټیک شي. دولته یو د مقامی خلک کاروبار ور سره ششي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان د رزمک کیمپ نه 1 کیلومتر لره شمال مشرق په طرف ده. د وزیرستان اکثره ژنی یا ځوانان د الیگزاندرا سیل په وخت د ځان سره د موسیقي آلات هم راوړي. ګڼ شمیر ځوانان د غلطه د ډول بجې سره خپل علاقایي ټکی کوي. د زیاتې بلندې په وجه الیگزاندرا کلا باندې د پاکستان ټلویزیون یو بوستر هم لګېدلې چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پی ټی وی نشریات رسوي. د رزمک سیمې مشر نورباکی جان د الیگزاندرا کلا د تاریخ په اړه وایي.
دا الیگزاندرا کلا خاص کر د دیرنونی او د بوراخیل په حدود پوس پخره دو. دا الیگزاندرا کلا چې کلا جوړوله بیا یو جرنل و د اخسر علی روغلی و الیگزاندرا نه ده. دا انګریز و د لندن و
بیا دا جرنل اخسر ته لاړ شو. دا لیر و سره و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم یې الیگزاندرا
هغه د لیر نوم یې په دا کلا کې شاش.
نو ما وړه وایي چې په خوا به هم د الیگزاندرا سره سره د رزمک نور سیمو د سیل لپاره خلک راتلل.
دغه پر جوړه سو چې په ار تدی په سادو ټول وطن ځنې لید شي پاوز نو نور خل د سل د پورو تل خو ډیر خلکو صبر او تبه گو تا د شپې زوی نو او دالی جندري کې لادو دا سر درد خو په سر درد په دخت راب هیڅوک نه دی تللی. یو ځل مو به تلای دی انګریس پرنسپل و چې هغه چې زاک نڅو
نسیمه خلک وای چې اوس د امن امان پر ځای کې دو سره باید دولت د شمالي وزیرستان رزمک یو شمیر سیمو د سیل لپاره سیلانیانو ته سہولتونو بندوبست وکړي چې د سره با د غلطه د امن امان وزا نور هم خشي.
د افغانستان نورستان ولایت کسه هم له خاري سیمو لري د غرونو په لمن کې پروت ته خو د قدرتي حسن انګازي د فطرت مینان د ځان په لوري راکاږي. د دغه ولایت مرکز پارون نومېږي چرته چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ریاست د ودانۍ ډبره تیرو رزق کې خو د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي دغه دوه پوړیزه ودانۍ به د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت په دوه کلونو کې جوړه شي. د مشال رادیو همکار روح الله انوري پرې راپور لري.
د نورستان مرکز پارون کې د اطلاعات او کلتور ریاست ته نوې ودانۍ جوړیږي. د یادې ودانۍ د بنسټ ډبره د دغه ولایت والی په لاس کې ښودل شوه. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي له تیرې څه مودې هڅې پیل کړې چې دولتي دفترونو ته ودانۍ جوړې کړي او د مامورینو ستونزې هوارې کړي، چې د دغو دفترونو له جملې څخه یو هم د اطلاعات او کلتور ریاست دی چې د ودانۍ د بنسټ ډبرې کې خودل شو.
نن هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ته دا په دوو پورونو کې په اساسي او په ښه ډول جوړیږي. پنځه لسو تاخونه به لري، دا به په 1.9 میلیونه افغانیو باندې به دا جوړیږي. په دې باندې به لګښت راځي د دوو کلونو په مدت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت په پراختی بودیجه د ودانۍ د بنسټ ډبرې خودل کیږي چې په تیره میاشت کې په ننګرهار کې د یاد وزارت لخوا د یو ستر کتابتون چې په لکونو ډالر مصرف به پر راشي د بنسټ ډبره کې خودل شو.
په نورستان کې د لږې شېبې دپاره تم کیږو د آریا بینډ لخوا ریمکس شوي نورستانۍ موسیقۍ ته غوږ نیسو. اوریدونکو د مشال ډیوی مجلې ته غواکې د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته د سندرغاړي سرفراز خبرې هم دراورو چې د خپل تازه خپور شوی کیسټ پښتون یم پاړې له مشال ډیو سره کړې دي. خو اول دوه نور راپورونه درته لرو. د پښتو یو ټپه د وای چنار کدنګ دی بے سمر دی، ګلاب کټیټ ته د لونګ بوی ترزینه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک په رنګ ونه بڼه او کړه وړه کې د یو بل سره توپیر لري. د نړۍ تر ټولو دنګ سړی د هالند دی. د نړۍ تر ټولو دنګې خزی په لاتویا هیواد کې دي. پښتانه په قد برابر خلک دي، نه ډیر دنګ دي او نه هم ډیر ټیټ. که په دې اړه نور معلومات اوریدل غواړئ نو د سلطان محمد سرور راپور ته غوږ شئ.
د لندن د امپیریال کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلي دي چې له 1940 کال تر 2014 کال پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو سلو کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوي دي. د ایرانی نارینهو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبي کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډی نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالند، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالند، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 160 سانتي متر دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متر دی.
ځینې خلک وایي پخوانۍ مینې سوچوي او اوس نه پیدا کیږي، لکه د لیلا مجنون، ادم خان درخانۍ، رومیو جولیټ او یوسف خان شیربانو مینه چې د خلکو په زړونو کې اوس هم کیسې پاتې دي. ځکه خو شاعر عبدالرحیم روغانی وایي دا وخت د مینې نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوس یې کرایه به ورکوي. خو یو هالنډي سړی په یوې چینایي خاپېرۍ آنلاین یا پر لیک زړه وبایله. د لس ورځې د چین په یو هوایي ډګر خپلې معشوقې ته په انتظار ناستو، خو چینایي ښاپیری ورته رانغله. ولې؟ نوره کیسه درته زموږ همکاره فریبا ظاهر کوي.
آیا کېدای سي چې یو سړی د خپلې ملګري د لیدو لپاره لس ورځې په یوه هوایي ډګر کې تیرې کړي؟ یوه هالنډي دا کار کړی، خو بیا هم نه دی بریالی سوی چې خپله نجلۍ ملګرې وویني. د دغې مجازي مینې یو لوری یو 30 کلن هالنډي سړی دی چې د خپلې چینایي ملګرې د لیدو لپاره یې په الوتکه کې څه کم 5000 کیلومتره واټن وهلی، خو د هغې په لیدو نه دی بریالی سوی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا الکساندر کیرک لس ورځې د چین د هوایي ډګر په یوه ترمینال کې تیرې کړې چې د بې خوبۍ او کم خوراکۍ له کبله بې سده او روغتون ته ولېږل سو. کیرک خپل چینایي ملګری 28 کلن ژانګ د لومړي ځل لپاره د چین د دولتي رسنیو له لارې او په تلویزیوني راپورونو کې لیدلې او ورسره یې د تصویري پیغامونو له لارې اړیکه ټینګه کړې وه. ژانګ وایي، زموږ ترمنځ دوی میاشتې اړیکې د مینې تر سرحده ورسېدې او هغه وخت دا حق پک حیران سو چې کله کیرک ورته د الوتکې د ټکټ یو تصویر ورواستوه چې له هالنډ د هغه د اوسېدو له ځایه د چین تر هنان ولایته پورې چې دا پکې اوسېږي رساوه. ژانګ یوه سیمه ییز تلویزیون ته وویل چې دی ګمان کاوه چې هغه ورسره ټوکې کوي، خو ډېر وروسته پوه سو چې دا ټوکه نه ده. کیرک د چانګشا هانګاو نړیوال هوایي ډګر ته ورسید، خو ژانګ ور نغله. کیرک لس ورځې په هوایي ډګر کې د ژانګ د لیدو په تمه تیر کړې او کله هم چې ترې ووت د په خوښه نه و، بلکې بې خوبۍ او کم خوراکۍ دومره کمزوری کړی و چې خبره یې بې سده کېدو ته ورسېده او د لنډې مودې درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول سو. خو په دې موده کې ژانګ چیرې و؟ ژانګ وایي دا یو نږدې ولایت ته د خپل مخ د پلاستیکي جراحۍ لپاره تللی و او ټلیفون یې هم بند و. دا چې کیرک د هوایي ډګر له ترمینله هغې ته د ټلیفوني پیغامونو د استولو هڅه کړې یا نه، ژانګ وایي دا نه پوهېږي، خو دې کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی. هغه وایي که پیغام هم ترلاسه کړی وای، دا به ورته ګرانه وای چې د چانګشا ولایت ته سفر کړی وای، ځکه د هغې د جراحي ټپونه لا نه و روغ سوي. کیرک له روغتونه له وتلو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ بیرته هالنډ ته ورسېد او ژانګ یې هم هیڅکله ونه لیدله، خو ژانګ وایي چې دا بیا هم هیله منه ده او غواړي چې هغه وویني.
دا د سندرغاړي سرفراز افریدی د نوې خپور شوی کیسټ پښتون یم یو سندره ده. نوموړي مشال لډیو ته ویل چې دا یې 450 البوم دی چې په خور کې د په خپل موسیقي او کمپوز ترتیب شوی او د مینوالو لاسو ته وړاندې کړی دی. د زیاتوي
دا خو جی زما البوم د ډیرو وخت نه مونږه پکار شروع کړو، دلته کې چونکه هغه سټوډیو غانې هم ډېر بیزی وي یا سندره باندې وخت ډېر زیات لګي، نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کړو. د اختر ته چې دا البوم ریلیز شو او ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی، هغه د سوشل میډیا لږه غاړې د فیسبوک او یوټیوب باندې هم خلکو میسیجونه راکړي په فیسبوک زما په آفیشیل پیج، او دلته په مارکیټ کې چې دی نو هم خلکو ډېر زیات خوښ کو. یو خو ډېر وخت پسته زما دغه البم هم ریلیز شو، پکې نو په دې وجه خلکو ته مې ورته خوشحالي ما ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی د خلکو نه.
سرفراز په داسې وخت کې آډیو کیسټ خپور کړی چې نور هنرمندان وایي د کلیپونو زمانه ده او موزیک سنټرونه اله په اسانه د کوم هنرمند د سندرو کیسټ نه خپروي. دا کار څنګه شونه شو؟ یو ځل بیا سرفراز.
دا داسې وروړه چې ویډیو خو هغه یو سندره صف کول راغلی دي، شروع شوي دي. زما هم دغه البم چې د پښتون یم دغه د سایل سیب نظم را رسېدی، په دې ما یو ویډیو جوړه کړې ده. خلک ډېر په مینه اوري او خلکو ډېر زیاته خوښه کوي. خو البم چې دی نو هغه زمونږ هغه تنده، زه به دا وایم چې زمونږ تنده نه ماتېږي په یو سندره جوړولو باندې. بس یو یو سندره مرا برابر کړه، دا غین البم جوړ شو چې شاعري را سره هم پرته وه. نو ډېر وخت پستم خلق پتم او میسجونو وراته ملګرو کول او راز چې ملو به شو اسمه فلینو کې د البم پتم او خلق ملګری دوستان، نو دا غیده پر دغه وختو وسو البم توکلو ریلیزم کو. خو مخکې دا وا چې مخکې با موږ سره دا پروډکشن هاوس کو کنه، نو غیده با البمونه ریلیز کول با او ډیر بم کېدل. اوس یې څنګه چې وختونه هغه رنگ نشته دی، هغه دوکانونو د کیسټو تقریبا داس ختم شیویم دی دا یو اوریان پروڈکشن دی چی دی یو نیم البم ریلیز کی بیا ما دا دیو سخا پی خبر ہوکا چیر از ما دا البم دی اگا مصرف چی سور ہو اگا پی منگا خپلو کو مخی خب دکاندار کولو پی او چی سور مصرفی نو اگا منگا پا خپل کو پی البم باندی یا پی یو سندر ای کپا ویڈیو ای کپا آڈیو خو مجبوری دا منگا دادا چلی که دا مارکیٹ نے سڑے ہم زانش دیستے مارکیٹ کی وزدان سات تیب منگا جوان کو پتا گا سندرو باندی
سندرغاړی سرفراز وایي د پښتون یم والیوم موسیقي نوې ده خو ده هڅه کړې ده چې د پښتو کلاسیک موسیقي آلات پکې وکاروي او دا تجربه د ده په وینا کامیابه وه.
دا خو اوس مغه نوې میوزیک چې موږ ورته وایو دا خو د سټوډیو مخې به دا ټول هنرمندان به چې زور وو دا ټول آرکسټرا به چې ورته کېله نو دا به ناستو په یو ځای به دا کیسټ پر ریکارډ کېدو به اوس چې دی نو موږ یو یو ساز رالو او یو یو ساز په کې ریکارډ کوو خو دا خپل یو طریقه کاری او سټوډیو لکه اوس هغه سهولتونه دور رالي نو په دې کې مارا باب ساتلې دي ما شپېلې ساتلې ده ما کلونټ داسې سیکسیفون او مختلف سازونه کم چې پښتنو خوښ کړي دي او مخکې به هم زموږ په البومونو کې نو هغه سازونه مارا غوښتي دي رباب ورسره داسې چترالي سیتار هم ما مکس کړي دي مختلف ځایونو کې.
سرفراز خپلو مینوالو ته پیغام هم لري.
بس نور بتسوختنه چې څوک زما د غږ سره مینه لري دا غن یو جهان مننه کومه زما د درو سره مینه لري زما د ماته ګډه موسیقي خوخه نو دا غن یو جهان مننه او خدای دیو کی چې زمون په وطن کې امن راشي شوکالی راشي خوشحالي راشي او مون خوشاله زندگی تیر کو او دیو بل لپاره د ډیره خزې زندگی تیر کو او جون ناغه جون دي چې د سړې د بل لپاره تیر کی نه आवाज چې سړې دي بزان زندگی تیر کی او ځان خوشاله دی وای نه چم گاون لا خپل خپلوان لا سړې خوشاله وای نو دغه جون نه پوهه.
د خوږ ژبې هنرمند سرفراز د خبرو او سندرو سره د مجلې دا غنه تړو او پراتون کې غنه کې بعد د نور مطالبو سره ساسو هر کله کو تر هغه د لوی خدای پامن. Shut up.